گرفتیم تماس بگیرین و موضوعات با ما شریک بسازین. تا برنامه آینده شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوي. په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله او بیت پر غاړه لري. د سر موضوع مو د اجرایي ریاست د دوهم مرستيال محمد محقق د تازه سرګندونو پاړه د ملي شورا د غړو تون خبرګون دي. د خبرونه دوهم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه تزانګړي شوې ده. یو شمیر نور کورنی او سیمایز مسایل هم لرو، خو تر هر مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ تازه خبرونه ورو چې صالح محمد صالح برابر کړی دي.
په کابل کې نن له بي ځای سويو اروستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل شوه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2500 زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. په اسلام آباد کې نن هم د مظاهراتچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې خبرلنه ته ویل په ټول هیواد کې شاوخوا 80,000 کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
مجموعاً در سراسر افغانستان 78,000 فامیل در 34 ولایت شناسایی شدند که تعداد افرادشان بیشتر از 500,000 میشه.
شغلی بلخی زیاته کړه له بې ځایه سوی او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو دغه لړۍ له مخکې په څو ولایتونو کې پیل شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په کابل کې به د دغو مرستو د پروګرام له طریقه لزره بې ځایه سوی او راستنیسوی کورنۍ برخمنې سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 40 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي چې په دې موده کې 33 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي چې دغه پوځي عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پروان کابل پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې وطن مړ سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پروان د ټرافیک مدیریت مسؤلان وایي چې نن تر غرمې مخکې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو سراچ ډول موټر له وهینو ډول موټر سره ټکر کړی دی. د پروان د ټرافیک مدیر عبدالکریم ازادي رادیو ته ویلي په پیښه کې درې ښځې، درې نارینه او یو ماشوم رسوي او په ټپیانو کې دوه ماشومان او یو ښځه شامل دي. دغه مقام د ټکر علت د سراچ ډول موټر د چلوونکي بے پروايي وبلله. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2500 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د بدخشان د پوهنې رئیس روحلم محقق ازادي رادیو ته ویلي
در مجموع 658
په دغه ولایت کې ټول ټال 6750 ښوونځي فعال دي چې 390 ودانۍ لري خو 278 ودانۍ نه لري.
د بدخشان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د دغه ښوونځیو لپاره د معیاري ودانۍ جوړ شي. د خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځې لپاره هم د اسلام آباد په څنډه کې لامنتي ځواکونو سره شخړه وکړه. دوی مخکې تر دې چې د اعتراضونو لپاره بربر سوي کمپ ته ولاړ سي موټرونو ته اور واچوه. درې اونۍ کېږي چې په دغه کمپ کې شاوخوا 2000 کسانو اعتراضونو ته ادامه ورکړې ده. پرون بیا د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره د افراطي اعتراض کوونکو په شخړه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 200 زیات نور ټپیان سول چې ډیری پولیس وه. پرونی تاوتریخوالی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړ ایس د نظم د ټینګښت لپاره د اضافي پوځیانو د ګمارنې اقدام وکړي. دغه اعتراض لاریون نن یک شنبه لا پراخ شوی چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند په زرګونو غړي هم پکې شامل دي. د دغه ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د وکیلانو د لوړې د طرحې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی ادعا کوي چې له دې متن څخه پر ختم نبوت د باور ټکی ایستل شوی او غوښتنه کوي چې په دې مسله کې تورونو کسانو ته د جزا ورکړل سي. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنگلادیش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې پاپ فرانسیس د برما د پوځ له لوی درستیز جنرال مین هونګ هلنګ او د دغه هیواد ملکي مشر آنګ سان سوچی سره هم وګوري. په تیرو درېو میاشتو کې د برما له راخین ولایت څخه تر شپږ لکه او 40,000 زیات روهنګیایي مسلمانان بنگلادیش ته کډوال سوي دي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برمایي چارواکي په قومي تصفیه تورن کړي خو د برما حکومت دا تورونه ردوي. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د نه اتیا کلونو په عمر په فرانسه کې اسا ورکړه. حاتمی په 1950 میلادي کال د عکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل. د په 1963 میلادي کال په لیورپول کې د بیچل له کلتوري پدیدې رانیولې. په 1990 میلادي کال د ایران تر انقلاب پورې د مهمو پیښو عکسونه اخیستي دي. حاتمی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
له سالم محمد سالم د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. کغواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د روانې خبرونې د سر په موضوع کې به واوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه توند خبرګون خودلې چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران لخوا د جنگیدونکو لشکري فاطمیون چې افغانان هم په کېشته مبارزه استایلې ده.
د محقق صاحب متاثر شو نهایي زیات چې البته په سوریه کې د افغانانو چې د جنگیدونکو دغه سفارش کړي غلط شوی اشتباه کړی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یارو په همدې اړه په یو راپور سربیره د سیاسي چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
بیران د حکومت د لوړپوړو چارواکي د اجرایي ریاست دوه مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرني پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تنفذي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ څرګندولی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا نیم میلیون بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوال په ژمي کې له لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. او په بهرنیو مسایلو کې لرو چې د ایران ولسمشر د سوریې ولسمشر ته ویلي چې د روسیې او ترکیې په ګډون هیواد چمتو دی چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو ملي کانګرس په رابللو کې مرسته وکړي. که وختو یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب هم لرو راسره پاتې شي. او دا هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دویم مرستیال په خبرو تون خبرګون خودلې ده. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون لخر نه چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه. خو د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دوهم مرستیال د محمد محقق سرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست خلاف بولی سپارښتنه کوي چې حکومت دغه مسله په جدي توګه وسیړي. محمد حدیث پردیسی په اړه نور حال راکوي.
په ایران کې د اجرایي رئیس د دویم راسیال څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او ملي ګټو پر ضد یو باید پاړې د موضوع وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دویم راسیال پر دغه څرګندونو سربیره وایي هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په استازیتوب د ملي ګټو ضد څرګندونې او سیاسي سوداګري وکړي. د اجرایي رئیس دویم راسیال محمد محقق تیر ورځ په تهران کې له فاطمیون لخر او له هغو افغانانو چې دغه لخر په چوکاټ کې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې و مننه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې د یک شمې پورزې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې په دې اړه وویل
د محقق صاحب متاثر شو نهایي زیات چې البته په سوریه کې د افغانانو چې د جنګي دغه سفارش کړي غلط شوی اشتباه کړی په دا کار شوی. موږ هیڅکله پردې جګړې خپل کور ته نه راوړو. موږ د سوریه او د عراق دسمال جوړېدل نه غواړو. د خپل سیاسي مشرانو غوښتنه ده چې په ملت باندې رحم وکړي او خپل سیاسي تجارتونه پرېږدي.
د راپورونو له مخې جنرال قاسم سلیمانی چې په سوریه کې د فاطمیون لخر له بنسټي خودون کو نه دی په ایران کې افغان مهاجرین حسولی چې د سوریه جګړې ته ولاړ شي. خغلی محقق د شنبه پورز د ایران په پایتخت تهران کې دی ویناست پر محل جنرال سلیمانی نه د مننې ترڅنګ خکسان هم سایلی چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. نو موړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو لاتبا او مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار تاسیسې بللی. جمهور ریاست او اجرایي ریاست تر دې دمه د خغلی محقق د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د خغلی محقق سرګندونې غیر قانوني او غیر اخلاقي بللی.
هیله مو ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي چې آینده کې څوک دا جرأت ونه کړي چې دومره جرأتمندانه یو چا نه تشکری کوي او بیا خپل اپواچ همیشه موږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې موږ افغانانو مهاجرینو نه لوړه ګټه استفاده د دوی مجبوریت نه د دوی عاجزۍ نه اخلي نو هغه د په اثبات ورسوله.
له دې وړاندې په کراتو دا خبره شوې چې ایران په دغه هیواد کې افغان مهاجر د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د سوریې جګړې ته لیږي. دغه موضوع ډیری ځله د افغانستان پر رسنیو کې د خلکو اوان د سیاسینو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنه کوي.
حدیث پر دې سوچې د محمد محقق د تازه سرګندونو په اړه د ملي شورا تون غبرګون راخسته وو. د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد سادات وای خاغلی محقق باید د خپل دغه سرګندونو لامل وو پوښتل شي، ځکه د په خبره د نوموړي سرګندونې د افغان حکومت له بهرني سیاست سره په ټکر کې دي. دی وای د خاغلی محقق د خبرې او دریز ل امریکا او نړیوالو سره د افغانستان په اړیکو ناوړه اغیز درلودل شي او دغه شان په دغه هیواد کې د داعش ډلې د ایدیالوژي له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي. له خاغلی سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال دغه سرګندونو په تړاو پوښتلې دي.
د افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې بي طرف او دوی نه غوښتل د سوری په جګړه کې داخل شي او زمنګ د غنیابتي جګړه ماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنگیدل ګویا د 14000 یا د 15000 په تعداد کې زمنګ اکثر افغانان چې په سوریه کې جنگیدل دا د افغانستان د حکومت د سیاست خلاف عمل او افغانو پته وختل هر ځل د موضوع تخفیخ کړي او هر ځل د موضوع رد کړي و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل دی. نو بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرایي ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ څرګندولې. خو دمه کټګوري کې ډېره مهمه خبر ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنۍ ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه څرګندونې به وکولی شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي، ځکه دوی کله چې د حکومت په استازولۍ یا د حکومت ادرس ته په داسې غونډه کې او په سوریه کې د جګړې په ښکېلتیا باندې اعتراف کوي، هلته ستاینه کوي. نو بیان افغانستان کې به دغه داعش ایدیالوژیک سټرکچر او ساختار دا به قوي کاندي او لا به د داعش دغه
بله ساده چپ د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا ښکېلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه څرګندون وروسته فکر نه کوي چې په شکل اشکال به اغیزمنې شي.
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما وختل د افغانستان په بیرونی بازار هم خبرې وکړم چې په دې کې وځي امریکا هم د پدې کې موږ د اروپایي اتحاد سره په عین زمان کې د ناتو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د ستراتیژیک ملګرتیا بحث کوو. بیا نو شو کولای موږ د داسې وادونو سره په داسې څرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د بلورپور چې مقام او د چارواکي له خپل څخه مطرح کیږي هغه دی موږ سره د ستراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولای شي د دوه اړیکو پر خرپټیا باندې یو اغیز پرې باسي. د غربي نړۍ سره خصوصا په سیمه ایز بوت کې د داعش په وړاندې چې کوم اختلاف جوړ شوی دی افغانستان یې غوښتوب حاصل کړی. افغانستان د داعش د پروګرام د پکت او دغه ائتلاف غره د بنا په دې کې مسمیر واقع نشته. افغانستان رول بلا ضعیف کاندي په تمام معنا باندې غسرګندن د افغانستان د حکومت آینده لپاره د باثباته بحث نشي کېدلی او په د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست سره کاملا متناقض خبرې دي.
بله خاغلی سادات فکر کوي چې اوس د افغان حکومت دریز به د خاغلی محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دایم یو لوړپوړی چارواکی کړي د په وړاندې په ټوله کې د افغان حکومت دریز سوي.
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو 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 تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کاروالي لپاره له خاغلی محقق څخه پوښتنه وکړي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل درسره داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغې باندې بحث وکړو نه ده ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوه څرګندونې د سیاست نوه څرګندونې د خاغلی محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده. افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي ترڅو په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو خالد سادات چې زموږ د همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په همدې اړه د کابل الیو شمیر خاریانو سره هم غږیدلی یو.
نوم اسدالله ده د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پښتو څنګه څلورم ټولګي محصلیم. دا چې محقق صاحب خپل دا وینا کړې ده چې په سوریه کې د افغانانو جنگیدل ښه کار دی. خپل حالت موږ خپل باید خپل وڅېړو چې موږ څنګه حالت لرو. موږ له سوریې نه ډېر بد یو. د موږ په ورځ کې په سلګونو ماشومان ځوانان پیغلې دلته یتیمان کېږي، څوک یې غم نه خوري. ولې هغه چې هلته لېږي، هغلته چې جنګېږي، هغلته جګړې کوي، ولې خپل هېواد ته نلته خپل په اردو کې نه شامل. په آخر کې دا هیله کوم چې داسې خبرې هیڅکله ونه کړي، ځکه دا خبرې زموږ په زیان دي، دا تعصبي جنګونه نور هم زیاتوي.
رفیع الله میرخیل تن محصل د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی. کله چې یو د مشر او چارواکی د یو هیواد دا خبره وکړي مستقیم، دا خو باید اختلافات مذهبي او د همداسې تمکید بندې حساب باندې رامنځته کېدای شوای، کېدای شي دا وضعیت موجود په افغانستان کې هم چنان رامنځته شي. بله خبر دا ده چې هلته څنګه چې موږ پوهېږو سوریه کې مذهبي جنګ روان ده، او دا د دې نه خارجي هیواد نه ګټې ترلاسه کړي. همدې کې چې کله داسې یو مشر جګي او دا خبره کوي، دا خو بالکل حالات خبره ده.
سلامونه اسماعیل، خدمتګارم د کابل پوهنتون ژبو ادبیاتو پنځه پښتو څنګه محصل. که څه هم بار بار د ګڼ شمېر افغانانو له خوا دایده شوی چې ایران افغانان په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول په سوریه کې جنګوي، بار بار ایران دغه ادارت کړي په ځانګړي ډول هغه شیعه مذهبي افغانان چې د دوی سره هغه د دین مشترکوالي له امله دوی سوریه کې جنګیږي، په ټیټه کچه دغه لړۍ غندل شوی حکومت لوړ پوړو چارواکو په دې برخه کې کوم غبرګون نه ده ښودلی. خو د یو لوړ پوړي چارواکي چې هغه د اجرایه ریاست یا د اجرایه رئیس مرستیال ده، دا ډول څرګندونې دا معنا ورکوي چې زمونږ لوړ پوړي چارواکي دوی سره همغږي دي، یعنې زمونږ حکومت له دوی سره همغږی ده. او که چېرته دا د ده شخصي نظر وي، دا بیا په دې معنا ورکوي چې بهرنیو له خوا دا زمینه ورته برابره شوې چې دلته راشي، دوی دومره لوړ پوست ترلاسه کړي او دوی کار پوکي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا نیم میلیون بې ځای شوي او راستنه شوي کډوال په ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو مرستو لړۍ تر پیل وروسته نن په کابل کې له یو شمیر دغو کورنیو سره مرسته وکړه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
را روان سخت ژمی او سړو د بېځایه شو افغانانو د غو پاړه چې له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته راستنه شوي دي اندېښنې راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت څېړنې ښیي چې له دغو کورنیو نه شاوخوا نیم میلیون کسان په را روان ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر استازی فتحیه عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دغو بېوزلو کورنیو ته د نوموړي ادارې د مرستو د پیل په مراسمو کې په نورو مرسته کوونکو ادارو هم د لاسنیوي غږ وکړ. دا وایي یو این ایچ سی آر د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نورې مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي ته ژمن یو او له مرستو کوونکو د مرستو مننه کوو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په همغږۍ شاوخوا 300,000 بېوزله کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسولو لړۍ تېره میاشت له ځینو زیانمنو ولایتونو پیل کړه. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې دا لړۍ پرانیسته چې د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې 10,000 کورنۍ به د دغې ادارې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي. د مرستو په دغې بسته کې هر کورنۍ ته 200 امریکایي ډالر، کمبلې او ځینې ژمني توکي په نظر کې نیول شوي دي. خو آیا یادې مرستې به د دغو کورنیو ستونزې هوارې کړي؟ څو تنو ښځې چې د مرستو اخیستلو لپاره خپل نوبت ته منتظرې وې، ازادي راډیو ته وویل په هیڅ وجه، خو لږ تر لږه دوی ته به د کوټې ګرمولو د ځینو امکاناتو وس ورکړي.
ژمی کې ستا کالی نه دی، پروس کالی خو لا ښهیو کې خاص مدر ستا کالی په خدا که شی له لرو خالي زوس په دا شاوخوا باندې په بیه اخم وسوزوم
اوس اول دا ځومه بیګم بچان دا سره پیدله یخ نه وایستنه چې ما ورته یا لګولي وای یم هغه کړی وای نه سنځلی وای نه وسم نه وکېدله او اوس دا کوم مخکې موږ سره وک بخاري ورته واخلو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت یو میلیون ډیر افغانان له خپلو مینو بې ځایه دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه شویو او رستنه شویو کډوالو سره 80,000 افغان کورنۍ لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل
دی. وی په ټول افغانستان کې 80,000 زیانمنې او اړې کورنۍ مشخص شوي چې شمیرې نیم میلیون ته رسیږي. دوی ته د مرستو لړۍ دلته نن او په ځینو نورو ولایتونو کې مخکې پیل شوی.
تر بعضی ولایت دیگه
ښاغلی بلخی وایي یو ان ایچ سی آر شاوخوا 300,000 او افغان حکومت نږدې 200,000 کسانو ته د مرستو تابعیا کړې ده. د ده په خبره دا کورنۍ تر دقیقې ارزونې وروسته په نښه شوي چې په وار سره به لوټولو سره مرسته وشي.
یوسف خان زدرانو چې د کډوالو سره د ژمنې مرستو له حاله خبرولو. د عامه روغتیا وزیر وایي د افغانستان په مارکیټونو کې شاوخوا 15,000 قلم درمل موجود دي چې زیاتره یې غیر ضروري دي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلانو ته وویل دغه درمل له اړتیا پرته په غیر قانوني ډول په بازارونو کې پلورل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وایي دوی له افغان حکومت سره په ګډه د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو لپاره کار کوي. نور حالی رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د نوې ستراتیژۍ له مخې دوی په افغانستان کې د غیر ضروري او بې کیفیتو درملو د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان په مارکیټونو کې 15,000 قلمه درمل موجود دي چې زیاتره یې غیر ضروري دي. هغه وایي یو شمېر غیر ضروري دواګانې دي، ځینې دواګانې دي چې له ګټې جانبي عوارض زیات دي. دغه ټول یې باید له منځه یوړل چې له 15,000 څخه یې 1,500 قلمه سبسوي. 15,000 قلمه دواګانې کولی شي زموږ اړتیاوې پوره کړي، هم به یې هر افغان د اخیستو توان ولري او هم یې کیفیت ښه کیدای سي
او هم ضروري باشه.
ښاغلی فیروز وای دا محل یوازې په کور دننه د اړتیا وړ 10% درمل تولیدیږي او هڅې پیل شوي چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا سي. د عامه روغتیا وزیر وای 90% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، بنګلادیش، دوبۍ او جنوبي کوریا نه راوارېږي چې 10% افغانستان ته قاچاقېږي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وای دوی له افغان حکومت سره په ګډه د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو لپاره کار کوي. ریچارډ پیپرکان وای له شریکانو سره یو ځای کار کوي چې لری پرتو سیمو کې خلکو ته ځواب ویونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دای وای د عامه روغتیا وزارت په ستراتیژي کې د روغتیایي خدمتونو د پوښښ او کیفیت په مسلې ټینګار شوی او موږ په دې پوهیږو چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته ځواب ویونکي روغتیایي خدمتونه رامنځته سي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 10,000 درملتونونه موجود دي چې یوازې 4,000 مسلکي کسان پکې کار کوي. د عامه روغتیا وزیر وای د دغه وزارت د نوې ستراتیژي په پلي کېدو سره چې تمه کیږي ډیر ژر به د کابینې لخوا پاسي ټولو دغو ستونزو ته د هواري لار ومندل سي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورای
هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د هم یو بهرنی مسله، د ایران ولسمشر د سوری ولسمشر ته ویلي چې د روسیې او ترکیې په ګډون هیواد چمتو دی چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حکومت او یاغي ډلو په ګډون د یو ملي کانګرس پر رابللو کې مرسته وکړي. حسن روحانی د غراز له جګړې وروسته د سوریې په بیارغونه کې هم د خپل هیواد د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د اپوزیسیون ځواکونو په ګډون د ملي کانګرس لپاره وړاندیز به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د سولې او ثبات لټینګېدو سره مرسته وکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د روحانی له قوله ویلي چې د شنبه په ورځ اسد ته دا خبره کړې چې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ غونډه به په سوریه کې د سولې او ثبات پر لور یو ګام وي. د ملي کانګرس پر وړاندیز په هغه درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې چې د ایران، ترکیه او روسیې مشرانو د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې د نومبر په 22مه کړې وه. له دغې غونډې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې درې واړو قدرتونو موافقه کړې چې په دې هیواد کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره به د سوریې د حکومت او یاغي ډلو په ګډون یو کانګرس راغواړي. ایران او روسیه د اسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات د هغو یاغي ډلو چې د اسد د حکومت په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. له 2011 کال راهیسې د سوریه په کورنۍ جګړه کې له 310,000 زیات کسان وژل شوي او له 6 میلیونه زیات هم بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. دغه راز په سوریه کې په کور دننه هم شاوخوا 15 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د اسد د حکومت د ملاتړ لپاره دې هیواد ته وسلې او وسلوال استولي دي. د ملي کانګرس د رابللو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی او دا هم نه ده روښانه چې هغه به له نورو هغو هڅو چې تر اوسه په سوریه کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مخته وړل شوي څه توپیر ولري. د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې د سیاسي حل لارې په هدف او د روسیې، ترکیې او ایران په مرسته هم د قزاقستان په پلازمینه استانیه کې د سولې خبرې مخته وړل کېږي. د استانیه په خبرو کې په سوریه کې له جګړې سره په تړلو موضوعاتو تمرکز شوی او په هغو کې د حکومت او یو شمېر یاغي ډلو استازو ګډون کړی دی. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس دغه راز د روحاني له قوله دا خبره هم کړې چې ویلي دي ایران چمتو دی چې له دې هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي.
د افغانستان مشرانو جرګې د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالیه د اخیستو فرمان تایید کړ. دغه جرګې غړو د یک شنبه پوره د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که دوی یاد فرمان رد کړي نو حکومت د بودیجې په تطبیق کې له ستونزو سره مخ او دولتي عواید به هم کم شي. دوی همداراز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه وکړه چې له کریډیټ کارتونو د مالی اخیستلو لپاره شفاف الکترونیکی سیستم رامنځته کړي. نورحالی حدیث پردیس راکوي.
مشرانو جرګه د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالیه اخیستلو د فرمان په تایید سره وایي د دغه فرمان ردیدل به د ملي بودیجې د کسر لامل شي. د مشرانو جرګې غړو د دغه جرګې د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید د دغه مالیه د راټولولو لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې شفاف برېښنایي سیستم رامنځته کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار
په شرط دې چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د محصولاتو لپاره په شپږ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې دلته مجلس کې وعده کړي هغه برابري او ملت ته به اطمینان ورکړي.
د مشرانو جرګې غړو د غشان له مخابراتي شرکتونو او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت وغوښتل چې د ورځنیو مکالماتو د قیمتونو د کمیدو په برخه کې هڅې وکړي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې ونیمه میاشت وړاندې ولسی جرګې له کریډیټ کارتونو نه د مالیې د ګرځولو د فرمان پر ډول سره ویلي وو له دې وروسته هیڅوک مکلف نه دي چې له کریډیټ کارتونو 10% مالیه ورکړي. د ولسی جرګې غړو ویلي وو چې له کریډیټ کارتونو د مالیې د ګرځولو لپاره د یو منظم او شفاف سیستم د موجودیت لامل دا فرمان رد کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د کریډیټ کارتونو نه 10% کې د مالی د ګرځولو د سیستم له شفافیت ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي نجیب ننګیال د مشرانو جرګې له دې اقدام هرکلی کوي. وایي چې دا سیستم به په راتلونکو 4 میاشتو کې جوړ شي.
مخابراتو وزارت د مشرانو جرګې د محترم استاذو لپټیک لڅخه مننه کوي او په زمن کې ژمنه کوي چې راتلونکو 4 میاشتو کې به د 10% مالی سیستم یا د ریئل ټایم منیجمنت سیستم جوړ شي او د 2 میاشتو امتحاني دورې نه وروسته به هغه فعال وسي.
خغلی ننګیال وایي د دې سیستم په فعالېدو به خلک په دې ډاډه شي چې له کریډیټ کارتونو نه ګرځول شوي مالیات د دولت خزانې ته جمع شوي او دا د خلکو او حکومت دواړو په ګټه ده. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
حدیث پردیسو چې د افغانستان مشرانو جرګې د فرمان په اړه چې د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی فرمان تایید کړو حالې درکوه. اوس هم یو ورزشي خبر. په اورزګان ولایت کې د والیبال پیل شوې سیالۍ د توپان لوبللې په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه 22 ورځنۍ سیالۍ چې سمو د وړاندې د دې ولایت د ورزشي امیریت له لوري پیل شوې وي 13 ورځ پای ته رسېدلې دي. د اورزګان ولایت د ورزش امیریت مسؤلین وایي چې د دغه سیالیو هدف له نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځول وو. نور حالی له سیمې د شریف الله شرافت په دې راستول شوي راپور کې اورو.
د نشي توکو له زیانونو څخه خبرو ځوانانو لوبو ته مخه کړې خو غواړي نه خبره خبر کړي چې د نشي توکو استعمال او کاروبار زیانونه لري. په اورزګان ولایت کې د ورزشي امیریت له لوري د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ د شنبه په ورځ مازیګر پای ته ورسېدې. توپان لوبډلې توپان وکړ او تر هلو ځلو وروسته د سیالۍ لومړی مقام خپل کړ. د سیالۍ تر پای ته رسېدو په جوړو سو مراسمو کې د ورزش امیر قدرت الله الفت وویل دغه سیالۍ دوه تر وړاندې پیل کړي چې دولس لوبډلو په کې لوبې ترسره کړي. د نوموړي په وینا چې طوفان لوبډلې لومړی مقام، نوآباد لوبډلې دوهم مقام او امیریت لوبډلې درېیم مقام خپل کړ. ښاغلی الفت وایي دغه سیالۍ په دې موخه په لارې اچولې وې څو ځوانان له نشي توکو څخه خلاص واخلي او ورزش ته وهڅول سي.
دوش بزی اولانجی شروع سیده او دا جه حتف داوی چه مرسو که ولسو زوانان دا نشی تو کسخ راو گزده دا جه حتف داوی چه مرسو که ولسو زوانان دا نشی تو کسخ راو گزده خانه سیده چه شروع سیده امیرات وردوشی لخواسخ شروع سیده او دولست جموش راکش کرده پر آدولست جمو که توپان تالیت خیم رمیل کانت کلکی مبارکی و توائی و مبارک مسا.
طوفان لوبډلې چې د شهید جنرال مطیع الله خان د خیریه بنسټ له لورې جوړه سوې وه، دا یې دوهم ځل دی چې د سیالیو په سر کې راځي.
وخت 4:13 شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. یونیسیار وایي په کابل کې به د مرستو د دغه پروګرام له لارې لزره کورنۍ برخمنې سي. دفاع وزارت وایي په تېرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 60 تنه وسله وال مخالفان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي دي. د پروان کابل پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې 9 تنه مړه سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. یو چارواکي ویلي چې د ټکر علت د موټر چلوونکي بې پروايي وه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 سوه زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځ لپاره هم د اسلام آباد په څنډو کې لامنیتي ځواکونو سره شخړه وکړه. پرون په ورته شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي چې ډیری یې پولیس دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلادیش ته 6 ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د 90 کلونو په عمر په فرانسه کې سا ورکړه. دی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انټر کانټیننټل کپ سیالۍ وروستۍ لوبې لپاره متحده عربي امارات ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د انټر کانټیننټل یا لوی وچو جام سیالۍ وروستۍ لوبه کې له کوربه متحده عربي امارات سره مخامخ کیږي چې په ګټلو سره د دغه سیالۍ وتل ولي خپلوي. افغانستان د دغه سیالۍ په جدول کې اوسمهال د 101 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی او آیرلند په 90 نمرو سره دویم ځای کې قرار لري. د لوی وچو جام وروستۍ لوبه کې محمد نبی او راشد خان چې د بنگلاديش غوړه لیگ سیالیو کې په لوبو بوختول هم ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي. د ورزګان د فوټبال ولایتي لوبډلې د ټاکلو په هدف پیل شوې سیالۍ د رحیمی لوبډلې په تلولې سره پای ته ورسېده. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس مرزا محمد مرزای وایي په دغه سیالیو کې سلګونو لوبغاړو په بیلابیلو لوبډلو کې په زړه پورې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړې چې غوره سیرې به ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي. د ښاغلي مرزي د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د اتفاق لوبډلې دوهم او میوند لوبډلې دریم ځای خپل کړ. نوموړی وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې د ورزګان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ هم په دغه ولایت کې ترسره کړي. او د ارجنټاین بریدګر فوټبالر لیونل میسي له بارسلونا سره تر 2020 میلادي کال پورې د 200 میلیونو یورو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. بارسلونا په 13 جولای میاشت کې اعلان کړی و چې میسي سره د نوي تړون هوکړه کړې. د میسي په نوي تړون کې ارزښت له 300 میلیونو نه 200 میلیونو یورو ته پورته شوی. دیش کلن میسی په 13 کلنۍ کې له بارسلونا لوبډلې سره په بریا کې مرسته کړې وه. دغه ارجنټاینی بریدګر لوبغاړي 15 ځلې د سرو زرو بوټ یا ګولډن شوز جایزه خپل کړې او د فوټبال د نړۍ له مشهورو سیرو څخه ده. د ورزشي خبرونو پای.
محمد واصل وسالو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. وخت 3:33 د نیم ساعته خبري خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې نشریږي تر 5 بجو پورې. دا دوه خبرونې نشریږي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیردل پاسون ستونزه راخسته ده. د هوی د درقد ولسوالۍ په لزګونو زره نفوس لري او د روغتیایي کلینیکونو شمیر پکې یوازې 2 یا 3 دي. د هوی د روغتون د نشتون لامل د سیمې خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي. د دستون زموږ د عامه روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل پاسونه او ورپسې به د عامه روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
شردل پاسنی ما په درقت ولسوالۍ وسیدونکی او د تاخر ولایت.
په درقت ولسوالۍ کې تاسو له کوم ستونزې سره مخ یاست؟
ستونزې خو ډېرې دي. د ستونزې چې د اوستر ستونزې ده هغه ته صحیح بخش کې ده. درې کلینیک دي، دوه کلینیک ابتدایي په شکل دي چې هلته ډېر هلته خو بېخي هېڅ تعمیر نه لري او مرکز کلینیک دلته تعمیر جوړ کړی دی. داغه کلینیک کولای نه شي د خلکو ستونزې حل کړي. متخصص ډاکټر هلته نشته. متخصص قابلیت بېخي د شروع بخش تیمور ډاکټر نه لرو. همیشه خلک د ستونزې سره چې لاس ګریوان دي. دغه سیاسي چې خپل ژوند لاس ته ورکوي مرکز ته په وخت رسېدل نه شي. 100 کیلومتره ته مرکز دا کلینیک د لري دی. نو هلته خلک چې ډېر درد وړي او رنج وړي هغه د صحیح بخشو کې دا خلک به د ولس کالو د دولت سره زیاته ګیله لري. د مرکزی دولت دې خلکو ته هیڅ توجه کړې نه ده.
دغه کلینیکونه چې د نفوذ په تناسب کم دي ښځو ماشومان او نورو خلکو ته څومره ستونزې پېښې کړي؟
پاوا کې چې دا درې کلینیک جوړ شوی دی. پاوا کې د 3000 نفر لپاره جوړ شوی وو. هغه سال ته 8000 کو 8000 نفوس دی. تاسو بل قضاوت وکړئ چې 8000 نفوس دا ټول یې ډاکټر مینه کولای شي مرکز کې فورز 200 نارینه مریضه وطن شي 200 کریم ماشومان 200 شجنه وطن شي. تشکیل ډیر لږ دی او بل دلته متخصص ډاکټر نه لري. بل دې کلینیک ته 500 میاشتې کې یو ځل دوا ورسیږي. ولاسه باش ته موږ متخصص ډاکټر به خدمت دقیق کښته نه لرو غیر چې دوی قابلیت دي.
ښه داسې پیخه هم کله شوی چې کوم مریض د روغتیایي خدمتونو د نشټوالي عمل است صبر کړی وی.
زه خپل عیني شاهدم چې مستقال کې لاستانه سړي په اثر د ولادت په ژوند ته لاس ورکوي. کله چې موږ مرکز ته انتقال وو مرکز ډیر لري دی او هلته سیم دی. مجبور دي سیم کې 15000 د سره به کشتې په چې ورکوي. بیا بل لاس سره موټر نشي 15000 په مرکز د مریض انتقالیږي. نو دا غوښتم سره ډیر لاس وګریوالو او که دغه دولت مشته توجه د ولس لپاره ونه کړي نو مرګ مېرو مادرام به وي او د خپل ژوند به تلاشه ورکوي.
تاسو دا ستونزه د تخار ولایت لوالي یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
څل ظلم دا خبره چارواکو سره شریکه کړي. دا مطبوعات پر لارې دا خبر رسولې ده. والد غوړو رسولې ده. د سیاسي امنیت بخښه د غوړو رسولې ده. دغه په درکټ ولسوالۍ کې دغه ستونزه دي. نو دلته مو ته یو لاس بستر رښتون کې تاسو جوړ کړئ. د خلکو لپاره 8000 نفوس دلته ژوند کوي. دا کولای شي دغه لاس بستر رښتون کې د خپل مشکل حال کې کله چې دا رښتون هم جوړیږي دته باید دغه تشکیلات هغه کم مشه چې د ضرورت ته په نظر کې ونیول شي. خو دوی وعده کړی چې موږ کولای شو د لاس بستر رښتون جوړو او په دې شپه نو څوک دی ونه توانې چې دلته لاس بستر رښتون دی ته جات کی
اوس له حکومت سره غواړي.
موږ غوښتنه د مرکز د مرکزي دولت سره دا او ته محلي ادارو سره مدارې د درکټ ولسوالۍ کې واقعا دغه ولست دی خپل د دې خاورې بولې دغه یو وخت تشکیرا لري. په دې یو وخت رائے ورکړه دغه جمهوریت رائے ورکړه دغه لپاره یو شپخانه رښتون په نظر کې ونی چې دغه مزدور خلک دې درد لیدل دي چې دغه خپل مشکلات حل کړي. فقط دغه تقاضا مو ده.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزو مد عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګې له رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. اروال سب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کړ. ستاسو نظر غواړو.
درقد ولسوالۍ د افغانستان د ټولو ولسوالۍ د جملې نه یو ولسوالۍ ده او دلته ټولو کې مشکلات دلته به هم موجود وي. خو زه په مجموع کې عرض کوم چې د تخار ولایت کې نسبت نورو ډېرو ولایتو ته روغتیایی سهولتونه امکانات ښه موجود دي. په داسې حال کې چې 1,52,222 کسه نفوس لري تخار ولایت، هلته 85 روغتیایي مرکزونه چې شفخانې پکې دي، چې د روغتیایي مرکزونه پکې دي هلته فعال دي. د درکت ولسوالۍ کې 3 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې 2 بیچي او 1 سي سي. د هلته 4 تنه خزینه روغتیایی کارکوونکي چې ډاکټر او قابلیت ودي هغوی هلته کار کوي او خدمات عرضه کوي. د یک شک نشته چې بعضې کلي به داسې وي چې دغه د روغتیایي مرکزونو نه به ډیل لري او هغوی ته وزارت امکانات نشته چې جلا روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي. نو د دې سره سره وزارت شاته ما په پلان کې لري چې دغسې ولسوالۍ ته دغه کم چې موږ ورته وایي دا د اقل د لاسونه تر شلو پورې بسترونه ولري. امیدوار چې په دغه ولسوالۍ کې لکه نورې ولسوالۍ د عام خلک د حکومت سره یا د عامې روغتیا د وزارت او د ټیم سره همکار وسي، که د ځای کم وتي هغې کې مرسته وکړي او که نور څه امکانات د هغې امنیتي مشکلاتو پیسه کې هم مرسته وکړي. یو زه به انشاءالله ډېر زر دغه د درکت د خلکو مشکل موږ نه وایو چې موږ ټول د دوی مشکل حل کړی. د دوی مشکلات به د مربوطه روغتیایي موسسې سره چې هلته د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت لري هغوی سره به دا خبرې او مشکلات شریک کړم تر څو څنګه کولی شي چې د خلکو ته نسبتا دغه خپل فعالیتونه بهتر او ښه کړي.
اروال صاحب، داسې ویلی شو چې تر اوسه ولې دغه ستونزې ته توجه نه ده شوې؟
توجه شوې ده، توجه شوې، خو ګورئ خلک څه چې غواړي هغه د هغې سوالونو ته جواب ورکول دا ډېر مشکل دی چې په سل په سلو کې وشي. همدا اوس تاسو وګورئ د کابل په مرکز کې ډېر داسې شفخانو کې، په مرکزي شفخانو کې مشکلات شته. د دې مشکلاتو د حل لپاره پلانونه په نظر کې دي. امیدوار چې د امنیت په ښه کېدو سره او د ټولو ولسوالیو د روغتیایي مشکلاتو د حل لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو هغه عملي شي.
د درخت ولسوالۍ هغه کلیوالو سیمو ته هغه عاجل پروګرامونه څه دي؟
ګورئ، موږ دغه کلو ته چې هغې نفوس ډېر کم وي او هلته روغتیایي مرکزونه نه جوړېږي دوه رقمه پلانونه لرو. یو د روغتیایي پوستو په نامه یو پلان دی چې هغه عملاً تطبیق شوی دی. درخت د ولسوالۍ په ټولو کلو کې موږ روغتیایي رضاکاران لرو. یو بل نسبتا د هغې ته پرمختللی پروګرام دی چې هغه اوس وزارت سره تمام پام کې لري. هغه د روغتیایي ځال یا اشیانې صحي په نامه یو پروګرام دی چې هغې کې قابله او یو روغتیایي رضاکاران په ګډه کار کوي او دا ډېر ګټور تمام شوی. انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې دغه روغتیایي ځال هم په دغه ساحو کې جوړ شي.
هروال صاحب، تاسې ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به کمه شي؟
په اخره کې زه ستاسو لاندې د درکت د ولسوالۍ محترم او غیرتي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا وزارت او همکاران یې په دې تړاو فکر کوي او کار کوي. پلانونه لري او امیدوار یو چې د نورو مشکلاتو په خوا کې زموږ روغتیایي مشکلات هم حل شي او د بودجې د کافي درلودلو په وخت کې به انشاءالله دوی ته د دوی د روغتیایي سهولتونو د برابرولو په اړه پوره توجه ولري.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په سیمه کې شته روغتیایي مرکزونه خلکو ته کافي نه ګڼي او د عامې روغتیا وزارت وایي په درقد ولسوالۍ کې اوس مهال کلینیکونه شته خو د نفوسو د زیاتوالي له امله کافي نه ګڼل کیږي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د ستونزې د حل لپاره پروګرامونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ورکو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني ستاسو د له خوشی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم د خبرونی په سر کې د یو ورور پیغام وروچی له هلمند خیره لېږلې دي
بلې السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدم ته له زړه له تل سلامونه وایم زه عزت الله زلانی له مرکز لشکرګاه شهر نه مې اړیکې نیولې ده د ازادي رادیو کارکونکو یو جهان مننه کوم چې موږ لپاره خدمت کړی دی او موږ کوم ورکسي عجزان چې د رادیو د لارې پیدا شوی دی د دې څخه زیات مننه کوم د دې سیله وبښتن لرو چې همداز د وطن لپاره خدمت وکړي مقوله نشخ پرونه شاوردن کې د الله تمانه عزت الله زلان هلمند
مننه کوم عزت الله زلان له هلمند ولایت تاسو په خپل پیغام کې د خپل ورک د مونډلو خبره کړې خو د مونډل سوي کس نوم یا ځای مونږ د شوډلې هله د چې نور دوستان چې د همدې خبرونه لاله خپل ورک تر سیژنو د هغه نوم او یاد ځای یاد کی څو نور دوستانم پوسی او هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د هغه کس پاړه د ورکی پیغام بیا بیا خبر نسی ورزو بل دوست چې د حمله هلمند ولایت پیغام راستولې او په دې پیغام کې د یو کس پاړه معلومات لري چې له دبي وورو
السلام علیکم زای شاجان د هلمند ولایت نه دلی له سالینه خبره کوم د ورکو اجزانو پروګرام ته زنګ ولې دی یو امید فیزان د شهر احمد زیبولی خپل نوم وکیل معرفي کوي دی وايي چې زه د غزد کلا د ولایت د کرباغ د سیمې یم د مکور نو دغه لیک وکیل نیږي د سې کش کش سترګي دی د ساجي سیستم هم برابر نه دی د سې د لس دوه لس کال په عمر باندې ان شاء الله یی دغه پاک لمات معلومات ستا کې څو کریم ما आवाज اوري پر دغه شماري دی زنګ او صفر
وسو ودیرش دریسا او پنزوس استاس بنتظار پہلا السلام علیکم رخ السلام علیکم زس میولاد زابل ولایت شاجیل وسالی تخم یاڑی کنی ولیدا یو جوان د چې لس کال کی یو پن لس کال نه کار کی زکور رکسوی د ما و نوس بیلن تنزنیاس کی لمشل تو وخت تر کړی دا که څوک زما د غاوري خپل والي امور پلار ما ته په دې شمیره اړیکه ونیسي چې پر اویا د پندور یو اویا نتلویش پال نو نه تور جان ده
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو پسې ګرځئ نو کولی سي د ازادي رادیو د ورکو دوستانو اوازانو پروګرام ته زنګ ووهئ خپل پیغام راته ووایست په سبتونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتیږي او موږ یې درته خبرو البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایست څو نور دوستان چې تاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سي تاسو ته زنګ ووهئ قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې ترسره ولیکئ
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000023481 یو ورې بیا وایم 0000023481 همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000022211211415
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لرټوي په کډه به وورو
السلام علیکم زه دې شاوادین د غزنی دی ولایت مکور دی ولسوالی دی دولنی دی تنگی دی کلی وشیدو کرما دی مای زوی دی عبدالکریم پو نامو دو کالا و اتمی استیکیجی سی پرار نادرکتا چه چر تا کم معلوماتی یا دی مرد یا دی زوند پا دیش میره دی ما تا معلومات راکی سی پر اویا اتیا درشگتا دیمزه سو نسلوی و سلاف ستاسو دا زادی لرادیو چخر دیر منم
السلام علیکم زه هی عبدالباری د هلمند ولایت خبر کوم زموږ یو ګران دوست میرزا نمیر جوړ کړی کچې هر ورور یې درات لري یا معلومات لري موږ ته په همدغه شماره باندې زنګ ووی پر وسو اته اتیا شپږ ډیر مثلا ډیر راډونه ډیر منن
السلام علیکم. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ مې اړیکه نیوله ده. زما ملګری په نامه د ملا مولادا دی. دوې میاشتې کېږي چې د هلمند خوا ته تللی نادره کدی، نو په دغه نمبر دې ما ته معلومات راکړي. 0-2-1-1-1. السلام علیکم.
السلام علیکم. بیا هم ظفر الله خوشحال ترین خبره کوم. بیا ما د ترورې زوی ورک دی که څوک تېر که چا ته پاتې وي، ما ته دې خامخا په دغه نمبر د مهربانۍ له مخه زنګ ووي. نمبر دی 0-3-1-0-1-0-1-9-0. یعنی یو ځلې بیا هم وایم: 0-3-1-0-1-9-0. د وخت در اکول میو جار مننه کوم له دغه د مشردو پیله.
السلام علیکم. زه زادی راډو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زما یو ورک عزیز ده، شفیق دل سوستنو. دو کاله مخکې زما سره د هرات نه اړیکه نیولې وه. خدای دې وکړي زما خپل آواز اوري او ما ته شو عزیزان پروګرام کې خپل پیام پرېږدي.
محترم اوریدونکو د ازادي راډیو، زما لیدونکي چې نن اسدالله عامر یولس ده، د پلار نوم یې لازل واحد د ګلان د ولسوالۍ د سنکک د کلي اوسېدونکی. بیا نن یې کور د کندهار په نوې ویاند کې د شغلي کور ته پم پم دی. د شپږویشتو ورځو راهیسې د خپلې ژبې مدرسې د لاسیانوې د ګلګو ولسوالۍ د رسنیو په کلي کې ده ناورکه شوی ده. که یې هر څوک په اړه معلومات لري او یا چا لیدلی وي، پر دغه شمېره دې اړیکه ونیسي: 0-4-1-6-3-3-1-1. شماره یو ځل بیا وایم: 0-4-1-6-3-1-1. دوهمه شماره:
0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
سوریه وسیدون کیم زموږ یو کلیوال ده دا تقریبا 40 کال کیږي یا 20 کال یا 22 کال کیږي لکوره نادرا کترای تند چې مخان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدون کیدم نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات چې لطفاً دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ چې زه اوس درته تکراروم او د جمعه خان کوروالا او د جمعه خان اولادونه ټوله و جمعه خان ته سترګې پر لار د شپې سبا کوي نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن می محمد عمر د خانزاده زویم از ما یل د کاکا زیله تقریبا د وکال کیس مدر کسوی د نن می شاکر الله د پیرزاده زوی ده د زابل د خاتیاوان ول سوالی سیدن کی د نکار چا پینا کړي ل مرسر جی په دیش مراله کوي سپور وزر ایویس وسوا سپور وزر ایویس وسوا فل شماره د سیر پر اویا اتا اویا یوا اویا اتا سوا اویا
السلام علیکم زه نکبلا ام له کندهار ولایت د جلیل صالح اوسیدونکی یم ما پلار ستاس کاله مخکې د کور څخه نه دراکه سوی جګ نری نه پار دی په تنجي کې شین خال دی په لاس شین خال دی
نمی آجاو دلوائی دی دفلا نمی محمد مطاع کال دی ارسو کے پاک نم علمات والی مسئلی تیفن پجیش میرو زنگ دی سپر آگیا دریسا و ننی دی دو سنجوز آگیا یو زر دیوام سپر آگیا دریسا و ننی دی دو سنجوز آگیا شرنیو تو کیز کتپا وانسان کی کتپا بسی بات کی سیپ آمان
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ غزلہ خبر کم دنگر حاولت د پچڑا گاؤں سوال سکھا زما یو تر دے چی پن نم دا عجب خان دا تندل رس رز کی گی چادر کشو دے او که هر چا دے معلومات دی محربانی لما کی دی من سر پوست و نح نوی یو آگیا شپک پندوس آگیش میرے علی کونی سی نو ساس محربانی سے خبر لر نوی او سردار دے یو ریرے دے سردار پنامہ دے آگا دے رو پس خفا دے او که هر چا دے پاگا معلومات دے چی بدا شنرم سر علی کونی سی شنرم زلدے تکرا گا ہوں سپر و سو نحن یو آیا شپت پندوس آیا سلام علیکم و رحمت اللہ
زانی کبلان در کندار و در خیر سال سال تمام کی ہم زمائی و خریب دی جسلی و دی فلان میں ملاد جلالی او در زین میں احمد ولی دی در غندہ و نسالی دی که تو کے فاعل معلومات لری کولی چیز چیز مازا پر در لنباز زنگ و ازمان لنبازی سپر آیا و سرویش تلوار آتیا یو سو دوش پوش کرتا بیا بر نمبر میدی سفر آریا ناریا حتی سر بیش او سوا تلوار آریا منا نا
ادلو سلام علیکم زر فراد والا آیات گلستان دا اول سوالی دا چرا دا سلی دا خبر رکوم زموز یو را رو رک دی که دا باران دی دی ملال محمد دی دی اقرب د میاشي د پرزیدنشن تاریخ څخه د کوره وتره یو څه صحابي تشریف لري سهار و مسلمان د پاک نه معلومات لري آیا اندنوی پر سره یې په دغه شمیرې د مستزل بوي یا پر آیا پنځه اووه پنځه درې اته څلور اووه مهرباني به یې ډېره وي که موږ ته دغه هلک په هکله معلومات راشي سال محمد دینی دی هلک خپلې سترګې دي د کوره وتره څه صحابي تشریف لري چار چو جدہ پر علیکم اکل معلومات تری مطلی معلومات راج پر رکھنے دی سب سے تکرار کرے پاس علام دا احترام
اللہ السلام علیکم زیر ساملہ و رفدہ ملہ دی کرتی ہے لکھ پر ایک خبر رکھو نا شاہ رب الحجی پناہ ہم چیز ہے اندار یاد دی بردہ خواہدہ کی رکھتے ہوئی دی مطلی حدہ علیکم معلومات آرے مرے سب اللہ غاشن میں خدوا یو دیو لی خیر اکھتی خواب خدا اس میرا جی زنگ
بھلے السلام علیکم زمان رحمۃ اللہ دے زما ارور دے جمع خان پن احمد دے تدرو خالون رائس خبر سوئے دے کہ پجے اڑت معلومات لڑے نہ پتہ کشمیرا جمع جنگ ہوئی سپر آ گیا دوش سپر درے سپاش درے یو تنزا یو سو سلام
بلی السلام علیکم لیوار درگان د کندهار ولایت د ښار شهر اساس سره پاړی کیما زموږ زما د ترلور د چې د تلور کار کې د هلمند ولایت د ولی کران د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر ولی کران د اړول سیمه څخه نه درک شوی نو که د خپل ما زغ او نور مسلمانانو سره په خبري اجدلې ډیره مهرباني د مخ خدمت سره په دې شمه اړ کوم نشي څه پر وسه شپږ درې سو دوه ته د سو څلور یو ځل بیا تکرارم څه پر وسه پر شپږ درې څه پر دوه پنځه څه پر څلور دا مشوره ده د مسلمان ورو ته د انجلی په اړه معلومات لري موږ سره دې په ځای غش مړه لیکل سره موږ خپل شرین د ذات کې موږ مخنه سم چې لیوال زرګر کنه ها شات السلام علیکم اور
السلام علیکم جوړه پخیره مانو محمد انوار کندار ولایت سسر په تماس کې مزمره والا کرپی نن له سم شپه محمد نیمز د جرلس کال دی شنه کالیا غو سلستر دی سپین چمپلانې پر پښاجه کاروس مانا وروزا غیان اور دغه خپل کوم پښمر سره مستمات کما شو نیسی چې پر واټس اپ انځوس دوی شاته تندوس کوم شپه چې پر آیا یو اچا یو ولس درې څو شپه راځه
السلام علیکم محمد رحیم رحیم هستم بخیر خانی خبر کام زما زوی نوم محمد عادل ده یو کال شوی ده که ورک ده چا که پتا وی معلوم وی یا کوم ځای کې ولید په دې شماره کې زنګ والی ثواب او اجر ثواب او اجر نصیب وشي زما نمبر ده صفر اویا نه نه دوا اویا پلور دری اشپاک اوا مننا یو جوان در اودی آزادی.
السلام علیکم دورکتو اجزانو او دون کرکونگ تا سلامون اکم بیا هم ازمان لطروری زیرکتی چنینه دادو نیجی دا تجل شرکاوی کی تورکتی بیا هم در ازادی رادو تمر یو ازمی دا خبر لار رکم شمرکتی ایلان کو خدای خبر شید توق تا خبری بیا هم توق زیرزمو کوا اجزار لدی یا چه خدا کلی یا دماغ یا زون نو مربانی دیک پا در اسمه دی خام خازنگ را تو بوی شمیره دا سیپر دره یو سیپر اته سیپر یو و اته نه سیپر یعنی یو زده بیا هم و آم سیپر دره یو سیپر اته سیپر یو و اته نه سیپر دا وقت برا کوئی دیواج نیا منا کو کدی نشکل دیر بخوش اللہ سبیر اگر باید